پړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 1400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام له تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مړ کیږم
او په ورېښمین خیال کې به مړ شوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره تو خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچی. دل تب امن راوړي، دل تب جنگ ختم کړي، دل تب سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه ولولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغان سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغان سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1903 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1903 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي آبداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي آبداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس تر رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثارو او آبداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې اوسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوست خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دفاره چې مونږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوس باندې لوخه نه او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذ دیواله لړګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ارته وله کاغذي لګیا بروجان ورته وایي هغه ډېر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخی کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري، سټیلي او نور لوخی چې راغلي دا هغه د وجه نه چون د لرګو لوخی به لږ قیمت تمامې ده، او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کړو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سیلوري او خیخي لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو لپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکترا وکړه، د دکترا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مخ سره لیکوال شاعر او سیډون کې استاد محمد صادق ژړک سے دمګړی ناشته ل دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم د چې دغه سر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبی او عصري سیډنه د خبرې کوو. ژړک سے په پیل کې راته وایا چې دغه سر چې تاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسومره وخت کې لیکل پسومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیر مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن چې له پېښور پونتوم څخه ما ډاکټرا خسته ده دغه ڈیزرٹیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک دی پښتونواله یعنی پښتونولي. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، په خاصه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ڈی درالم موضوع ډیر وو، نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواشاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار وبر سوی. ما په خپل دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاور او جغرافیه. خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي، نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي. هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري ولا چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لري سل واری پښته، که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لري سل واری پښته، که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو، نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. لازم تشدد او پښتونواله دام د خلکو ته د سې چې باس نه پرشوي معلومات نه ورته دام د یو نوې موضوع و چې دا ما په خپل تیسس کې چې شامل و د دې سره تعلق درلودي سلرم سفر کې چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکو نړۍ پر دغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتی سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مزیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ماملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خو دا هم ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو شي نو دا شیان چې دي دا خل له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلې پاخه دلیلونه له موږ سره یې بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساکزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ را بېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خوشوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو ور جنجالي باس دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر ډاکټراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژرک صاحب، ستاسو دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د پښتنو سره ډیر مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ول شعر لیکي، د شاعری د لیکلو لامل څه دی؟
ډیر زیات مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثر ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان دی یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی، هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاص خبره دا ده چې مین یم، خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلې کمه. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت ویلی زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم، دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي، بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه. دوه بیت وی چیز ما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر ملیکي او کڅنګ
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي زکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی. نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په تیرو ورستي وختونو کې ډیر کار وشو. یو ساند از کار مې کړی دی خو دومره نه خړې بعضي ټوټې لیکم بعضي هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم داسې څه شیان دي هغه زبیا لیکم. یو ساند از کار مې کړی دی خو دومره ډیر نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو ومویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه. ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی. خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی. یو څاندازه کار مې هم ورکې کړی دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړي دي، لوړې زده کړې مې کړي دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، زده کړې مې پکې کړي دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړي. خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب به له ما نه پاتې چې ما لوستلی نه یم. په مطالعه کې ډېر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي. ادیب او شاعر هغوی تر ډېره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وایي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي. په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي. او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده. او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي، هم د ریالیست واوسي. یعنی زه په خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي. نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه وظیفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زه پرې خفه یم کمی سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردی ده ګېډه خو مخپله ده. ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید. هو زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دی بی هر کار کیږي. تو خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلفون یې راوویست او کې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ: راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی، چې سه هزامې ته یې ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل: ډاکټر صاحب سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو: هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوته زور ورکر، چا کرارا و چا دکتر تر گیر او بخونی و دو خدای لپاره حلک مرکیگی، تو خوی و گوره چی چه مریضی لری. دکتر پا قهر شو، پا هنتون ترا ورسیدی، خو پا اصول پون نشوی. پا دینی مشبا عملیات و آغا هم بی شیرینی، لکچه و تو خیگی، ملگروی جر جر پا جیبونو لاسونه و بحل، چه چی ورسره و حقیه را و بیستی، تاریخ وشماره لی. ها دکتر سیب، دغه دری زره خوشبی، نوری والا که تنگه هم را سره بی. دکتر پای سوتا و کتل، دری زره روپی، زخیر و بی کلم، امین لخلی داسی چه غپورتشوا، تواچی دخونی چت برا و غرزه بی. دکتر درو پو زاره نوتونا پا بیرا دسپین چپنی پا جیب و مندل، پا وارخطای یه و بیل، مخکی می در تا و بیل چه ناوخت مراور. اپندکسی و چاو دید، دو تابود غمی وکلی،
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مین پلارا، پلو غړن چمن مین پلارا، چشوی آواز میوری دیوس سوز میوری ساز میوری، زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم زخم می زور اخلی، نور چغی وهم او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم دی وطن حالات نور نشمیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او تا هم نئی چه زرگه می سپک کرم ده دیری خاور کی ورک پلارا، ده دیری خاور کی ورک پلارا، تو خود وران کلی غون که زور شوی، تا خپل تور گیرا هم دی که سپین کرچه، دل تب امن راوڑی، دل تب جنگ ختم کردی، دل تب سول راوڑی، دل تب امن راوڑی، دل تب جنگ ختم کردی، دل تب سول راوڑی، تا خپل مین ورکڑا، تا خپل مین ورکڑا، تا خپل وین ورکڑا، خود دل تب سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلارا خبری چه اوست روان دی؟ پلارا خبری چه اوست روان دی؟ پلارا خبری چه چکیگی دلتا؟ ستا دو ننگونو خاورا، ستا دو ننگونو خاورا، دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پخولی بدلیگی. ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پخولی بدلیگی. نو دا حالات سنگ وزغمم چی می ده بیوست مور صادر خرسیگی او یتیمانو ته خان گواخیگی. پلارا خبری دلتا اور راکوز ده، پلارا خبری دلتا اور راکوز ده، ده نامالوم طرف شور راکوز ده، ده زورور و خلق و زور راکوز ده، او بس یوازی زمک بکور راکوز ده. خودتا هم نیه چه می زرس پکرما، خودتا هم نیه چه مزرس پکرما، دیر را دکشوه چه خس پکرما، چه را تا داد را کده اوهی چه خدای خومشتا لاو امن راوی، بیا بچه منس پر لیشی خواخ بهر یو سرشی، یا بچه منس پر لیشی خواخ بهر یو سرشی. خوف افسوس ارمان پده که اوما، خوف افسوس ارمان پده که اوما، چه تا هم نیه داد بچوک را کبی، نمایوسه انتها داد چیز دخپل مر پلار پنوم دا شیر لیکم. پلارا خبری زد زور خورو، پلارا خبری زد زور خورو، خاموشه رازن شور خورو، لویو بمونو مروغ کور خورو، نامرد جنگ را چخورور خورو، اولویشت پتی رازنیو پور خورو. پلارا
خبرې عزت زور خړو، خاموشۍ رازونی شور خړو، لوی وبمونو مروغ کور خړو، نامرد جنگ را څخه ورور خړو، لویشت پټیر ازنی پور خړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلار په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرت د ننګونو شملا داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، دلته گلی وشو طوفان پراغه، مینه او وجلا او احساس طوفان خاوری کر. پلارا ستا بچه یم، ستا پل تب خرسوم. پلارا ستا بچه یم، ستا پل تب خرسوم، چه دی پا پل لار شما. پلارا کوخخ کوم چه یتیم لظلم اخلاص کرم، د کندی مور پا سر سادر راسم کرم، د خکاری تور توپا کری اری کم. یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاری تور ټوپک ری اری کړم، د مرغۍ ورانه زاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑے نشتا، پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑے نشتا، روزہ راغلی خو اختر غندی سڑے نشتا، نور بل چا سر پا لوڑ آواز خبری نکوم، نور می ترشا لکا در غر غندی سڑے نشتا، دا چا در لوڑ عظم نازک زڑگی نخان خاور شو، دا چا در لوڑ عظم نازک زړګی نشان خاورش لکه گلاب لکه نختر غوندې سړی نشتا. اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشتا.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ، دا خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ.
مننه چی ازادي راډیو واوري،
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا، در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا، غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا، غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا،
سا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدی د قسمت ستورو مختو نمسل و میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا را وڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا